نن دوشنبه ده دوری حمل درویشتمه د اپریل 12مه سهار په خیر په دې نیم ساعته خبری مجله کې تر باسونو او سلا مشورو وروسته بل اخر د ترکیه د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالی شورا ته وسپارل شو.
د اوربان تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د کورونې چارو پخوانی وزیر او د پانتون استاد علي احمد جلالي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت ګڼي. د غزنی اوسیدونکي هم د استنبول له غونډې خپلې غوښتنې لري.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند اوسي بعد له اوربند د جګړه سره کمه کې
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا او روسیې ته په اوکراین کې د پرونکو اقداماتو نه کولو خبرداری ورکړ. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دا چې خدای دې نه بدتره نه راولي او په دې شکر باسو خدای دې خلک کې د ژوند خدای خلک کې اتفاق د خدای راولي اتحاد د خدای راولي.
دا او نورو مطالبو ته تر خبرونو وروسته ورګرځو. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کښېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کښېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سولې ذهنیت په جوړولو کې د پنګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دې آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات امنی قومندانی وایان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماشم درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې وژل شول. بلخو پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلوولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والی عبدالواحد قتالی دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوال بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې چاودنې یو کس وژلی او څلور نورو ټپیان کړي دي. چاودنه د ترینکوټ ښار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سوې ده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لنډ لومړني معلومات شریک کړي.
نچین صاحب وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکی وو او یا هم پټ شوی دي دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه دي. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې دا د شاه محمد زوی دي د سرچخلو سیمې دي، یو همدا او یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکي وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوی دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزاد و رزمی لوب و دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د ای ام سی فایت نایټ سازمان لخوا ترسره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنه وادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی ناجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره. یک فایتر از قوم پشتون و یک فایتر از قوم تاجک امروز نمایندگی از 36 میلیون افغانستان کردیم.
واحد نجن هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسی سیال پاول اریدشیف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسیې د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د بریتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراق ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو وی پانی په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښته چې له ډلې 4,000 او 4,090 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,40,140 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لارې نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږته لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې باسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې باسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او بل اخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوی ده. دغه شوراوی په طرح کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمی برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ دیرشو طرحونه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لزګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یو طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلې اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله یک شنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوی او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړي.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربان تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوال اړیکې دي، د گذار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبيږي.
خغلی خوزنو ویل تمدد د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده، وروستی خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی و او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالا همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاغلی سالی وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاوی ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارل شوی چې د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساويانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هیوادونو سره خې اړیکې د دغه طرحه مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. په داسل کې چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی روان دی، په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوې هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، یو چې ملک ته راغلی دی. ستونزې بیخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لري دي. اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط له اسانتر وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي بیا نو نه دیوال دی تر ځخه کوي چې په نظامی شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي لارې کومه هیله موجوده.
جلالی صاحب، د دغه کانفرنس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرح کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرنس ګډونوال به دغو اهدافو ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات دمتې د پاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوو یې انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شکل نشته چې دواړو خواوو منځ کې فاصله ډېره وي. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمي ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي او په دغه اصولو کې د څنګه دواړو خواوو د دې اصولو د تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کیږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوو په عین زمان کې اختلافونه لري. د دوه اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنزلي لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرستې کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سپین هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالی صاحب، ترکیه د دغه غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول ولوبوي کسانګه؟
ترکیه خو یو کوربه د جدي مذاکرات لپاره او د کوربه البته نقش داده شي دوړ خو سره یو ځای کی یو دوړ خو ورته تراولې شي مذاکره ورته مخامخ خبري سره وکي. اما ترکیه په ان زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دوړ وادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. ان زمان کې ترکیه هغه واده شي د 2018 نه د افغانستان ته د سولې دراتو د پوره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب د آسیا په نامه چي دي. او هغه هر کال دغه پروسه کلنی جلسی کې په مختلفو وادونو کې چې غړي دي د پروسې دي. لدې سره د یو نقش فعال لرله دي د سولې دراتو د پوره. پایین زمان کې فوجي لحاظ ترکیه د شلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز فوجي حضور لري په افغانستان کې. او پایین زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد او د افغانستان د کورنوي چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیې د غونډې پر موضوعي خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حمله زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ د موافقه د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یو مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کانفرنسونو له ډیپلوماټانو سره په کتنه او په ورستوي کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې ورسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوي او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډیره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یو برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یو برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغه سیاسي اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واک لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې اړوند په هیڅ ستره کې باید له عجلې څخه کاروانه خېستل سي. ولسمشر غنی ویلي چې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده را کمولو ته حاضر دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرح لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وی افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپل طرح جوړ کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
تر زموږ طرح له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تک تار روښانه ده. هر هغه طرح چې له بیرون څخه مطرح کیږي موږ خپل دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټوره توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسی به نتیجه برسیم، کس وارخطایی نکنه.
افغان جمهور رئیس همدارز وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی یوې تلپاتې او هر اړخیزې سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات راتلونکي حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې به هغه حکومت ته مشروعیت ورکولای شي. خاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بي ځلې د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وای په تیرو 2 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیا ځلې د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کیږي دا د منلو وړ نه ده.
ما یک چیز از همینجا براتون وعده میتم، به خاطر به شما وعده میتم که
زه لتاسی سره په یو برخه گشمنه کوم او شمنه هم د دې لپاره کوم چې تاسو اولادونه د دې وطن ته ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوز جامع پسان کړي. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅ کله هم بندیان د خنیت په هدف نه خوشی کوو. خو خيار سره هیڅ کله هم لیوی سوري څخه 2000 خپل ځان د مارچ 40 ته نه ورکړي.
موږ مشور از یک سوراخ دو بار توسط
خغلی سالی ویلو طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلې. طالبان لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بیلابیلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي.
و بجی او یو وشت دقیقې لري. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کلاوی خوا په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته خوشبینه دي. له بلې خوا په جګړو کې لشکرو لویو د سولې او اوربان غوښتنه کوي. دوی هوایي چې هیله من دي افغان دولت وصل اول طالبان به په دې غونډه کې سولې او اوربان ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا غزنی اوسیدونکي په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او د خوشحالۍ احساس کوي. دا غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند په جګړو کې را تیر سو. هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې سیزه په خو بد پېدلای خو مو خوشحالي نه دلیدلې. خو دغه جنگ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک د په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دا شاګردان مو بیا تعلیم پاتې، خلق زبانان مو بیا تعلیم پاتې دي.
دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوي دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته خوشاله دی، خو بیا هم لشکرو لورو د سولې او اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کې دغه غوښتنه دی. نور خو داسې شی نهسته چې دی.
محمد آصف سروری هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبري اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروری په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروری وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړو طرفونو دا غوښتنه ده چې باید څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لاسرسی وکړي. سوله راولي، اورکم راولي، اوربند راولي. څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړو طرفونو سوله ډېر تږي دي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه کیږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډیری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسأله. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي چې دوی او اروپایي متحدان یې اندېښمن کړي دي. سپی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیز هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یک شنبه له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیا پاراونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
Hamda us che la tasu sara khabari kum pa yad darta wayam che la Ukraine sara pa sarhad ke de Russia de iqdamat pa ara jiddi andekhni laru. Us tar bil har waqt ziyad halta la kala che pa 2014 kal ke ye lumrai war hamla wakra de Russi paujan huzur lari. Jaka ham mung pa Europa ke lakhpalo mulgaro aw mutahidin sara prigde alika aw hamagi kiyu. Mung tol pa de ara gada andekhla laru ulasmashar Biden wazeh kari da che ka Russia be باکانه او پراون کی عمل وکړي تاوان او عواقب ولري.
There will be consequences.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی بلینکن لخپل فرانسوي او جرمني سالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږیدل او ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزما او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلا او بلتون پال ترمنځ نښتو زور اخیسته ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزما کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ترکیه تطللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې. په استانبول کې له زیلنسکی سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسي جمهوري ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسي پوځیان د اوکراین له پولو شاته وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجي کوي بلکې دا د روسیې یو کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لکتر لګه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. موسکو د کریمیا تر الحاق وروسته د اوکراین په ختیځ کې د نورو روسپلاو بلتون پالو ډلو په پوځي تمویل هم لاس پورې کړ. د اوکراین د ختیځ او کلنې جګړې څخه باندې 14,000 کسان وژلي او له 1,000,000 زیات کسان یې له خپلو سیمو وتلو ته اړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اروپا میشتو افغانانو د پنځمې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی پرون آنلاین غونډه وکړه. په هرات کې پرون 15 افغان سرتیری وژل شوي. بلخوا په اورزګان کې تیر ماښام په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. پیران او پاکستان کې د کورونا وایرس لکبله د مړینو شمیر اوشته رسیدلې ده. په دوړو هیوادونو کې چارواکو په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لاري نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لمړنیو نتایجو لمخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غزول کیږي.
دا ژوند رنگونه
زمانم سیدا جان ده د لغمان د لنګار اوسیدین کایمه
اته کلن به
زه تقریبا شپک 50 کلن ما
کم خو بنوي
نه 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 زه اس کله کم نه ولی چې تاسو را دروغه نو اخر به سوای
ځینی خلک بیا وایي چې د عمر زر زر تیریږي وایي سپینه پیګو تاسو څنګه پوه شوي
او عمر خو زه تیریږي سړی په نه پیګي د شپاره چې دیو دار روزه 1300 دا بیا روزه روانه ده چې شم روزه د موږ اس په دې عمر پونسلو چې دا څنګه راغلو څنګه راځي اس په پونسلو
خوږی خاطر لري دغه شپک 15 کلونه یعنی البته کوم خوږه خاطر ش ډیره درته خوږه بیا روخ درته یادیږي کرته وي کسنګ
یاره د څه خاطر خو نه لرم خور جانې چې ډیره خوشاله او خګر ونت رسیدا نه لرم او ترخی خوري دي
څنګه دوه ورځ د هم خوشاله خاطر نه ده
هغه نو په دې چې زنه کور کې نو مسافر داسې ورځ مې راغلم چې سبا واده و نن راغلم عین په منصرې چړوې بټ آباد کې وه.
ترخه خاطره څنګه؟
ترخی خاطرې خو دا دي چې بر نهکه په وزیر اکبر خان کې ونیو سم بندي وسلم اسو ورځې او ډېر زجر او تکلیف مې ولید او ډېر بده خاطره ترې لرم چې اوس چا کې موجود نه یو سړی وهل ټکول او په زوره په اقرار کوي نو دا بده خاطره وه. او دغه حالات او محیط چې ګورم د خلکو تربیت چې ګورم نو ډېر ازرده او خفه یم. دا مې حالات د خفګان ده.
د پخوا په پرتله اوسنی حالت یعنی په هره برخه کې ګورید څونه تغییر موندل؟
نسبتا چې فکر کوي د کرزی صاحب د وخت نه راپدې خو د اشرف غنی صاحب د وخته پورې دغه حالات لږ ښه دي. نسبتا سړي چې وسترګه وځي په بل لاس کې دي چې دینه بتره نه شي. مونږ دوی چې خدای د دینه بتره نه راولي او په دې شکر باسو خدای د خلخه کې د ژوند د خدای ښه کې اتفاق د خدای راولي اتحاد د خدای راولي دغه سیاسیون د خدای وځي کې چې زمونږ ژوند هم خو د خلکو ژوند هم شي.